السلام علیکم د سحر وب جديد ازادي رادیو د نن ورځې د خبرونو په پیل کې مو د خبري مچلې اوریدو ته ز رضوان مراد هرکلی کوم. نن دوشنبه د 1400 هجری لمریز کال د حمل 15 منیټه ده چې د 2019 میلادي کال د مارچ میاشت له 15 منیټه سره برابر ده. د دې نیم ساعت خبرونه تخنیکی چارې میر احمد صافی پر مخ وړي. افغان ناټو مقامات وی طالبان او نور وسلوال په جګړو او بریدونو کې له ملکی وګړو د سپر په توګه استفاده کوي او هغو کسانو ته به سزا ورکړي چې د افغان ځواکونو له لیکو څخه د ملکی وژنې مسؤل بلل کیږي. په افغانستان کې د نریرنس ناروغي د اندازې ګواښونو او مخنیوي په اړه هم اوري، خو اول پام وکړئ د دې سات مهمو خبرونو ته. د ناټو د غوڅ ملاتړ ماموریت وی په جنگ کې د ملکانو د مرګ ژوبلې د خوندیتوب لپاره ټول لازم اقدامات کوي. د آسیا د فوټبال جام د دروش کلنو په غوراوي سالیو کې افغانستان سبا له نیپال سره مخ کیږي، او د اسرائیل صدر اعظم نن امریکا ته ځي څو د امریکا متحده ایالاتونو له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره وویني. د خبرونو تفصیل. د ناټو د غوڅ ملاتړ ماموریت وی په جګړه کې د ملکانو د مرګ ژوبلې د خوندیتوب لپاره ټول لازم اقدامات کوي. دغه ماموریت داسې وخت پرون دا څرګندونه کړې چې په کندوز کې یو شمېر خلکو او د ولایتي شورا ځینې غړیو امریکایي ځواکونه په یو هوایي برید کې د 1400 ملکي افغانانو په وشنې تورن کړی دي. په همدې تړاو د ناټو غوڅ ملاتړ ماموریت پرون شپه د خپلې ویاندې دیبرا ریچرسن بیان ازادي راډیو ته ولېږه. په بیان کې راغلی چې د کندوز په عملیاتو کې د ملکانو د مرګ شوبلې د اداو پړه د ناټو غوڅ ملاتړ ماموریت ریپورټونه رسیدلي او دوی به ټول معتبر تورونه وڅېړي. دیبرا ریچرسن ویلي همدا جمعه او شنبه له طالبانو سره د افغان ځواکونو په ډیر ساعته جګړه کې چې یو وړوکی مشورتي ګروپ هم ورسره و، د طالبانو په یو مرکز له هغې وروسته هوایي برید وشو چې پر افغان پوځیانو یې حملې کولې. بهرنیو ځواکونو ویلي چې 4 طالبان د کندوز په دې عملیاتو کې وشل شوي دي. طالبانو هم ادعا کړې ده چې 19 افغان او 15 بهرني عسکرې د کندوز په جګړه کې وشل دي. په بغلان کې پرون له غرمې وروسته د غیر مسؤولو وسلوالو په نښته کې 4 کسان وشل شوي او 3 نور ټپیان دي. د بغلان د نهرین ولسوال فضلالدین مرادی ازادي راډیو ته وویل چې دغه نښته د نهرین د بازار په لویدیځه څنډه کې شوې ده. د هغه په خبره غیر مسؤولو وسلوالو د یکشنبه په ماسپښین د ښار له یو دوکاندار څخه په زوره پیسې غوښتې چې په منځ کې نښته وشوه. د آسیا د فوټبال جام د دروش کلنو په غوراوي سیالیو کې افغانستان سوال نیپال سره مخ کیږي. د آسیا د 2006 کال د فوټبال نړیوال جام د غوراوي سیالۍ په مالیزیا کې پیل شوي. افغان ټیم تر اوسه له عمان او قطر سره مخ شوی چې دواړه بایللې دي. د عمان پر وړاندې افغان لوبغاړو یوازې یو ګول وکړ او عمان دوه ګولونه وهل. تر دې مخکې افغان لوبغاړي 2-0 د قطر لخوا مات شول. له قطر سره تر لوبې وروسته د افغان ټیم روزونکي مشتبه فیص ریفری تورن کړ چې له افغان لوبغاړو سره درغلي کړې ده. دی وی کوم چانسونه چې موږ درلودل استفاده مو ونه کړه. قطر یو دوه چانسونه درلودل، یو چانس هم ریفری ورکړ. ریفریان باید د لوبې په داوري کې تمرکز وکړي، په میلمه او کوربه پسې ونه ګرځي. افغان دروش کلنه د فوټبال لوبډله داسې وخت د 2006 کال آسیا دروش کلنو جام لوبو ته د ورتو هڅه کوي چې په کور دننه د فدراسیون چارې تر ډېره ځنډیدلې او له عمله د لوبغاړو غږ پورته شوی دی. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو نن امریکا ته ځي څو د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره وویني. نتنیاهو داسې وخت دا سفر کوي چې 2 د اسرائیل تر ټاکنو وخت شته. د نتنیاهو دا سفر وروسته له هغه پلان شوی چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د جولان په لوړو د اسرائیل د حاکمیت د رسمي پیژندنې خبرې وکړه. ویل کېږي چې د ټرمپ او نتنیاهو د نن ناوخته لیدنه به د هغه پټ رپورټ تر سیوري لاندې راشي چې د امریکا د 2016 کال په ولسمشرۍ ټاکنو کې د روسیې د لاسوهنې په اړه خبرېږي. خو نتنیاهو چې په خپل هیواد کې دننه د فساد له 3 تورونو سره مخ دی، له ټرمپ سره د دې لیدنې په مټ به اسرائیلیانو ته وښيي چې له ډونالډ ټرمپ سره د ده اړیکه له امریکا سره د اسرائیل د یو رهبر تر ټولو غښتلې اړیکه ده. د امریکا متحده ایالاتو لوی څارنوال ویلیام بار کانګرس ته په یو لیک کې ویلي چې د امریکا د 2018 کال په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنو په اړه د خاص سرمحقق رابرټ مولر رپورټ نه ټرمپ مجرم بللی او نه هم بخله ده. د دې وزارت دا لیک پرون لیږل شوی او پکې ویل شوي چې د رابرټ مولر لخوا راټول شوي شواهد کافي نه دي چې ویل شي ټرمپ د عدالت د تأمین مانع شوی. رابرټ مولر پوره دوه میاشتې د ټرمپ په انتخاباتي کمپاین کې د روسیې د دخالت او د ټرمپ له نږدې کسانو سره د روسیې د اړیکو په اړه څېړنې کولې. دا مولر دا رپورټ چې له ډېره وخته د خپرېدو تمه کېدله وړ مورز د امریکا لوی څارنوال ته رسېدلی. مولر په خپلو پلاټونو کې څه باندې 1.5 کسان او بنسټونه په بېلابېلو سرغړونو تورن کړي دي. او د سیلانیانو یو بیړۍ چې د توپانی هوا په خاطر د ناروې په سواحلو کې له حرکت لوېدلې وه پرون ناوخته وچې ته ورسېده. د وایکینګ سکای د سیلاني بیړۍ ټول سورلۍ د هلیکوپترونو په واسطه ژغورل شوې دي. وایکینګ سره له څو نورو کومکي بیړیو پرون ناوخته ساحل ته ورسېده. د بیړۍ درېمه برخه سورلۍ چې 1300 کسانو په نن شپه ژغورل شوي. د ناروې د پولیسو په خبره ول ژغورل شوي کسان د ټپونو په سبب روغتون ته ورسول شول. د وایکینګ تورستي بیړۍ اکثر سپرلۍ امریکایان او برتانویان ول. تاسې زموږ غږله ازادي رادیو اورئ. افغان دفاع وزارت او د ناټو مقامات وی طالبانو نور وسلوال په چګړو بریدونو کې له ملکی وګړو د سپر په توګه استفاده کوي.
دا وی ضربې اکثرا چې اجرا کیږي د دښمن په یو تجمع باندې اجرا کیږي. بعضې وخت داسې حالات منځته راځي چې دوی د ملکي وګړي د کورونا امنیتي او دفاعي ځواکو باندې منداخ کوي، تیارو باندې منداخ کوي.
په کابل او د افغانستان په نورو برخو کې د هدفي وژنو په اړه د ولسي جرګې اندېښنه هم در سره شریکو.
زمون غوښتنه دا ده چې باید حکومت ډېر اساسي بنیادي توجه کړي شان ته داسې دغه مشکل حل شي. دا ولې ورځ په ورځ زیاتېدو دی، دا موږ خپل دنده تشویق وړ دی.
د نړۍ مطبوعات لولو او په افغانستان کې د نری رنس د ناروغۍ د خطراتو او د هغې د مخنیوي پر لارو چارو هم د صحي چارو د کارپوهانو نظر در سره شریکو. د نور راپورونو سربیره د خپرونې په دوهمه برخه کې بیا د ژوند رنګونه اورئ. ازادي رادیو په منځنۍ څپه 1296 او اف ام 100.15 څپه په کابل او لوی خارونو کې د سهار لونه د ماخام تر او بجو پورې اوریدلای شي. د افغانستان دفاع وزارت او د ناټو د غوڅ ملاتړ مأموریت وسلوال طالبان ګرم بولی چې په جګړه کې ملکان سپر ګرځوي. دوی وروسته هغې دا بیان تازه کړی چې په څو وروستیو ورځو کې د افغانستان له بېلابېلو سیمو د ملکیانو د مرګ ژوبلې رپورټونه خپرېږي. افغان چارواکي وایي په ځینو هوایي بریدونو کې د ملکیانو د مرګ ژوبلې پیښې په جدي توګه څېړي او عاملانو ته به سزا ورکړي. طالبانو تل افغان ځواکونه ګرم بللي چې د دوی په خبره پړندو بمباریو سره ملکیان هدف ګرځولي دي. سفی الله ستانکزی په رپورټ لري.
د نوی 1499 لمریز کال په پیل ورځو کې د افغانستان په بیلابیلو برخو کې د ملکیانو مرګ ژوبله زیاته شوې ده. دغه مرګ ژوبلو مسؤلیت وسلوالو مخالفینو په خاصه توګه طالبانو او د ځینو هوایي بریدونو په خاطر افغان او بهرنیو ځواکونو ته راجع کیږي. د ملکیانو د وژل کېدو په اړه تر ټولو وروستي راپورونه له کندوز، ننګرهار، هلمند او کندهار راغلي. رویټرز خبري اژانس د کندوز د سیمه ییزو چارواکو په حواله ویلي چې د امریکایي ځواکونو په هوایي برید سره 14 ملکیان وژل شوي. په افغانستان کې د ناټو د غوڅ ملاتړ مأموریت په همدې تړاو د یک شنبه په شپه په یو برېښنالیک کې ازادي راډیو ته لیکلي د کندوز په عملیاتو کې د غیر محاربو خلکو د وژنې د ادعاو په اړه راپورونه ترلاسه کړي او په تړاو به ټول معتبر تورونه وڅېړي. په لیک کې د غوڅ ملاتړ مأموریت ویاندې دبرا ریچاردسن زیاته کړي چې موږ د ملکیانو د مرګ ژوبلې د مخنیوي لپاره هر لازم اقدام کوو، د طالبانو برعکس چې قصدن د ښځو او ماشومانو تر شا پټیږي. د ناټو د غوڅ ملاتړ د مأموریت په برېښنالیک کې دا هم راغلی چې همدا جمعه او شنبه له طالبانو سره په 1.5 ساعته جګړه کې د طالبانو یو مرکز وروسته له هغه تر هوایي برید لاندې ونیول شو چې په افغان پوځیانو یې بریدونه کول. رویټرز اژانس بیا د ځینو هغو لاریون کوونکو خبرې هم راخیستې چې د شنبه په ورځ په کندوز کې د خلکو د وژل کېدو په غبرګون راوتلي وو. حاجي رسول چې له نورو لاریون کوونکو سره یو ځای د خلکو مړي کندوز ښار ته راوړي وایي نږدې خپلوان یې په هوایي برید کې وژل شول. د شپې یو بجه الوتکه راغله او دوی بمبار کړل. د یو کور ټول دیار سغړی شهیدان کړل. ټول زمو خپل دي. افغانستان دفاع وزارت بیا وسلوال مخالفین ګرام بولی چې په جنگ کې ملکیان سپر ګرځوي. دغه وزارت ویاند قیس منګل د یک شنبه په ماښام ازادي راډیو ته وویل افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ته د ملکیانو مرګ جوبله د زغم نه ده او د ځینو پیښو په اړه به جدي څېړنې وشي.
دا وایي ضربې اکثرا چې اجرا کیږي د دښمن په یو تجمع باندې اجرا کیږي. بعض وخت داسې حالات منځته راځي چې دوی د ملکي وګړي د کورونا امنیتي او دفاعي ځواکو باندې منداخ کوي، تیارو باندې منداخ کوي. نو دلته چې څو د کشفي عناصر خپل فعالیت کوي، نو عکسالعمل چې دیسکې منځته راځي په دې کې امکانات ډېر لږ شته چې ملکي مرګ ژوبله منځته راشي. ولې دا قصدي نه دي، همدي نه دي، دا د یو سهوې په توګه کېږي، دا جدي توګه څېړل کېږي او ملي نه پیدا کېږي چې چا دا کار کړی دی.
دفاع وزارت داسې وخت په هوایي بریدونو کې د ملکیانو د مرګ ژوبلې د دقیقې څېړنې خبره کوي چې له نن شاوخوا دوه اونۍ مخکې افغان ولسمشر اشرف غني له افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د ملکیانو د مرګ ژوبلې وضاحت غوښت. هغه ټینګار کړی و چې د ملکیانو مرګ ژوبله د زغم نه ده او باید په راتلونکي کې دا مرګ ژوبله صفر شي. اخوا وسلواله طالبانو په هلمند کې د شنبه ورځې هغه چاودنو مسؤلیت په غاړه اخیستې چې پکې څلور کسان وژل شوي او یو ډیر شنور ټپیان دي. طالبانو ویلي چې چارواکي وژلي او ژوبل کړي. هغه څه چې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یوناما توند خبرګونی پرولې او پرونی ویلي د ملکی حکومتي ادارو غړي ملکیان دي او وژلې جنگي جنایت دي. د ملکی وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډلې مشر عزیز احمد تسل د یک شنبه په شپه ازادي راډیو ته ویل د ملکانو مرګ جوبله ورستر بلې مخ په زیاتې دوده او د جګړې کیلي خواوي د هغوی ژوند ته د خبره هیڅ پاملرنه نه کوي.
د سفیر استانکسی پر راپور کې مو اوریدل چې دفاع وزارت او د ناټو د غوښتنې ملاتړ ماموریت وسلوال طالبان ګرم بولی چې په جګړو کې ملکان سپر ګرځوي. طالبان بیا دا کوي چې افغان ځواکونه او نړیوال ځواکونه په ړندو بمباریو سره ملکی وګړي هدف ګرځوي. بل لور ته د افغانستان د ولسی جرګې د کورنی امنیت کمیشن په هیواد کې د هدفي وژنو په زیاتېدو اندېښنه ښودلې او له حکومت نه غواړي چې د دغو وژنو مخه دې ونیسي. د دې کمیشن مرسیال عبدالحی اخونزاده د یکشنبه پر ورځ ازادي راډیو ته ویل چې ورځ تر بلې په مرکز کابل ولایتونو کې د هدفي وژنو لمن پراخیږي. په ورته وخت کې د کورنیو چارو وزارت وایي چې له کشفي او استخباراتي ارګانونو سره په ګډه کار کوي څو د دغو وژنو عاملان پیدا او د قانون منګولو ته وسپاري. په دې اړه جزئیات د رحمت الله افغان پر ریپورت کې دي.
په کابل ښار او د افغانستان په یو شمیر نورو ولایتونو کې هدفي وژنو خلک او د ملي شورا غړي اندېښمن کړي دي. د افغانستان د ولسی جرګې د کورنی امنیت کمیسون مرستیال عبدالحی اخونزاده د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې امنیتي بنسټونه باید د هدفي وژنو د مخنیوي لپاره معقوله او دایمي حل لاره ولټوي.
موږ غوښتنه دا ده چې باید حکومت ډېر اساسي بنیادي توجه کړي شانته داسې دغه مشکل حل شي. دا ولې ورځ په ورځ زیاتېدو دی، دا مشکل تم د تشویش وړ دی، مونږ ته د نگرانۍ وړ دی، ځکه ورځ په ورځ وضعیت نور هم خرابېږي. مانې جوړښت خواته نه دی روان او وضعیت ورځ په ورځ خرابېږي، خصوصا کابل کې هم همدغه دی، ولایتو کې هم همدغه مشکل دی.
دا اندېښنې داسې مهال مطرح کیږي چې په دې وروستیو کې د کندهار، کابل، ننګرهار او خوست په ګډون په یو شمېر ولایتونو کې هدفي وژنې زیاتې سوې دي. د دغو وژنو تر ټولو وروستۍ پیښه تېره ورځ په کندهار کې د ولسي جرګې د شپاړسمې دورې د وکیل عبیدالله بارکزي وژنه وه. دغه وژنې په بېلابېلو لارو، کله په موټر پسې د چسپکي ماینونو د نښلولو او مخامخ وسلوالو حملو په وسیله ترسره کیږي چې ډیری وخت یې عاملین په تیښته بریالي کیږي. که څه هم د دغو وژنو مسلیت څوک په غاړه نه اخلي، خو د کورنیو چارو وزارت وایي چې هدفي وژنې د حکومت د مخالفانو، وسلوالو غلو او شخصي دښمنیو له امله کیږي. دا لومړی ځل نه دی چې په افغانستان کې د هدفي وژنو په اړه انتقادونه کیږي، بلکې له دې وړاندې هم په دې اړه د ملي شورا د ځینو غړیو، عامو خلکو او بېلابېلو بنسټونو شکایتونه سوي وو. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د 1496 کال په پرتله په 1499 کال کې د هدفي وژنو ګراف راټیټ شوی وو. د دغه وزارت د ویندوی د دفتر سرپرست نصرت رحیمی ازادي راډیو ته وویل چې په نوي لمریز کال کې د دغه وژنو د مخنیوي لپاره له اړوندو ارګانونو سره یو لړ پلانونه چمتو شوي چې په پلي کېدو سره به یې تر ډیره د پیښو مخه ونیول سي.
دا د فی وژنو د مخنیوي په خاطر د کورنیو چارو وزارت د ملي امنیت ریاست سره د کشف استخبارات سره په ګډه باندې باندې کار کوي. هغه کسان چې هدفي وژنې په مرکز کې په ولایت کې ترسره کوي، د دوی د کسان ونیول شي او د قانون منګولو ته وسپارل شي. په نوي کال کې به هم موږ د اپراتیفي عملیاتو او د استخباراتي او کشفي برخو په واسطه به په دې برخه کې هڅه وکړو څو د دښمن هغه کسان تشخیص کړو، وینسو د خپل منګول ته وسپارو چې هدف یې وژنې طرحه کوي او پلارې.
بلخوا د ولسي جرګې د کورونی امنیت کمیسون انتقاد کوي او وایي چې امنیتي، کشفي او استخباراتي ادارې د کمو امکاناتو، کمزوري مدیریت او وظیفوي غفلت له امله نه دي توانېدلې چې د هدف یې وژنو د مخنیوي لپاره اساسي حل لاره پیدا کړي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو، د ډیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی، له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
تاسې زموږ خګله ازادي راډیو اورېله. صالح محمد صالح څخورو چې د نړۍ مطبوعاتو څخه خبره کړي.
بریتانوی ورځپاڼې ډیلی میل په خپل پرونی غنې کې د هغو دوه امریکایي پوځیانو هویت په ډاګه کړی چې د جمعې په ورځ د افغانستان په شمال کې د پوځي عملیاتو پر مهال وژل شوي دي. یو یې 29 کلن جوزف پی کولیت او بل 30 کلن ویل ډی لینسی نومیږي. د امریکا دفاع وزارت د جمعې په ورځ ویلي وو تر هغو چې د وژل شویو پوځیانو کورنیو ته احوال نوي ورکول شوی د هغوی هویت نه اعلانوي. د ورځپاڼې په لیکنې کې ویل سوي په روان 2019 میلادي کال کې په افغانستان کې د وژل شویو امریکایي پوځیانو شمیر څلورو ته ورسید. د ډیلی میل ورځپاڼې په حواله خو په 2013 میلادي کال کې په افغانستان کې 12 امریکایي پوځیان وژل شوي وو او دغه وژنې د افغانستان غوندې جګړه ځپلې هیواد ته د سولې د راتلو په هڅو کې ستونزې په ډاګه کوي. په مطلب کې لولو، په افغانستان کې د نړیوال ائتلاف د ماموریت له پایله 13 کاله اوړي او دا مهال په افغانستان کې د ډیره امریکایي پوځیانو شمیر شاوخوا 400 زرو ته رسیږي. د امریکا د ځنګړو ځواکونو یو قومندان چې وژل شوی پوځي لینسی په قطعه کې غړیتوب درلود ویلي د لینسی پر وژل کېدو د د ملګري سخت خوابه دي. د بدسل کې د چې د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر ډونالد ټرمپ اداره هڅه کوي چې د مذاکرو لارې روان شخړې ته حل لاره پیدا کړي. د طالبانو د استازو او د امریکا د هیات ترمنځ د مذاکرو پنځم پړاو چې 14 ورځې دوام وکړ د مارچ پر 12 پای ته ورسید. که څه هم دواړو لوریو په دغو مذاکرو کې د پرمختګ خبر ورکړي، خو نه یې دی ویلي چې کومه موافقه دې سوې وي. ورځپاڼې لیکي چې د امریکا دغه دوه پوځیان په کندوز ولایت کې وژل شوي دي. په کندوز کې روانو امنیو او پوځي عملیاتو د امریکایي ورځپاڼې نیویورک ټایمز پام هم ځان ته اړولی او په دغه ولایت کې د پوځي عملیاتو پر مهال د ملکیانو د وژل کېدو پر ادعاو لیکنه خپره کړې ده. د لیکنې په پیل کې راغلي چې په دې ولایت کې د لس ورځنۍ جګړې پر مهال چې د وسلوالو پر ضد امریکایي سرتیرو او افغان متحدانو یې پر مخ بیوله، د 14 ملکیانو د وژل کېدو خبر ورکول شوی چې ویل کېږي ډیری یې ښځې او ماشومان دي. ورځپاڼې د افغان مقاماتو په حواله لیکلي دغه ملکیان د شنبې په ورځ په هوایي حملو کې وژل شوي دي. د امریکا د پوځ یو ویان دا حمله تایید کړې، خو د ملکیانو د وژل کېدو ملامتي پر وسلوالو طالبانو اچولې ده. نیویورک ټایمز ورځپاڼې لیکي تر دې مخکې د جمعې په ورځ په ګولتی پاولس ولې کې دوه امریکایي پوځیان او د افغانستان د ځانګړو ځواکونو څلور سرتیري د ګډو عملیاتو پر مهال وژل شوي وو. د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یوناما په یو وروستي راپور کې 2013 میلادي کال د ملکی افغانانو لپاره خونړی کال بلل سوی وو. راپور وایي په دې کال 3,804 ملکیان وژل شوي چې تر 900 زیات یې ماشومان دي او دا د 2018 میلادي کال په نسبت 11% زیاتوالی شي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی شاوخوا دوی اونۍ مخکې د ملکیانو د مرګ ژوبلې د زیاتېدو په ځواب کې له امنیتي مسؤلانو د وضاحت غوښتنه وکړه. ولسمشر غنی یوې غونډې ته په خبرو کې وویل چې د ملکیانو مرګ ژوبله نوره ورته د زغملو وړ نه ده. د کندوز تر څنګ له میدان وردګ، غزنی، ننګرهار او پکتیکا ولایتونو څخه هم په وروستیو کې د ملکیانو د مرګ ژوبلې راپورونه ورکول شوي دي.
پرونی یک شنبه د نری رنځ یا توبرکلوز ناروغي پر وړاندې د مبارزې نړیواله ورځ وه. دغه ورځ هر کال د مارچ په 14 د دې لپاره لمانځل کیږي چې د دې ساري ناروغۍ په اړه د عامه پوهاوي زیاتوالی او د هغه پر وړاندې د مبارزې لپاره د هڅو همغږي کول ترسره شي. په 2012 کال کې په نړۍ کې 8,000,000 کسان په دې ناروغۍ اخته شوي وو چې تر ډیره په نیستمنو هیوادونو کې 1,50,000 کسان په دې ناروغۍ مړه شول. سالم احمد صالح په کابل کې له ډاکټر عبدالرحیم هلال سره مرکه کړې. په پیل کې پوښتنه کړې چې د نری رنځ ناروغي ولې لا هم په افغانستان کې هر کال د ډیرو کسانو د مړینې سبب کیږي؟
په دې ورستیو کې په ټول نړۍ کې د نری رنځ په وړاندې مبارزه ډیره پیاوړې ده او تر ډیره حده پورې د دغه ناروغۍ په تداوي کې او د دې په لمنځه وړلو کې د پام وړ تغیرات راغلي دي. خو له بده مرغه په افغانستان کې لکه څنګه چې په کار دا هغه تغیرات نه دي راغلي، هغه چې بدلونونه تر اوسه پورې لا نه دي رامنځته شوي. د دې علت شاید دا اوسیږي چې تر ډیره حده پورې دولت سیاتمي وزارت د دغه ناروغۍ په وړاندې د وګړو لپاره د ټولنې لپاره دغه ځانګړې برنامه نه لري تر څو دوی ته د دې ناروغۍ په وړاندې بشپړ عامه پوهاوی وړاندې شي. ښه خبره به دا چې امه د عام روغتیا وزارت دوی لپاره یو ځانګړی او ډیر ښه موثره لکه د نوري نړۍ کندې یو برنامه د افغانستان د وګړو د شرایطو او صحي خدمات په کتو سره د سې یو برنامه وړاندې کی.
ډاکټر صاحب، خلک څه پوسی چې په نری رنځ یا تبرکلوز ناروغي اخته دي؟
دا ناروغي او ساري ناروغي ده چې په نړۍ کې د لسو وژونکو ناروغي لړل څخه وس هم ده. د وجود تر بلې هرې برخې ډېر زیات تاثیر په سږو باندې ده. د سږو اړو اندارازو علائم رامنځته کوي، لکه د بیلګې په ډول باندې کله چې سږي متضرر سي یا د متضرر لوالي په اولو وختونو کې ټوخی پیدا کیږي، له ټوخي سره بلغم موجود وسیږي یا ځینې وخت له دې سره وینه وي، همدارنګه ورسره خوا کې د تبرکلوز باندې اخته کس کله کله تبه کوي، د شپې لخوا ډېره شدیده خوله کوي. په تبرکلوز اخته کس دغه راز او علائم په ځانګړي ډول ټوخی د وخت لپاره دوام کوي، د ټاکلي وخت لپاره. کله چې وغځیږي دا راز او علائم په دې وخت کې دی باید له خپل مالج ډاکټر سره یا نږدې کلینیک سره کلینیک ته لاړ شي، هلته مشوره وکړي.
ځینې کسان درمل په نیمایي کې پرېږدي، دغه کسانو ته ستاسو مشوره څه ده چې دغه کار څه عواقب درلودلی شي؟
د انسان په وجود کې هر ناروغي چې د لپاره کوم تدابیر اخیستل کیږي کنه مایکي کته سي یو ډول بدې پایلې لري. اته ډیر کله داسې کیږي چې کوم درمل شروع سي کاغه مایکي کته سي د بیا ځل شروع کېدل په وړاندې په وجود کې یو ډول مقاومت اختیاریږي. نو ښه خبره به دا وي چې په تبرکلوز اخته ناروغ خپل درمل په خپل وخت ډاکټر ته ہدایت لاندې تر ټاکلي مودې پورې وخوري. درمل به ځینې جانبي عوارض ولري، په دغه صورت کې بیرته خپل مالج ډاکټر سره مشوره کوي تر څو دغه لپاره اړوند تدابیر ترلاسه یا دغه حل لاره هم پیدا کړل شي.
او پښتنه دا چې حکومت او نړیوال ټولنه په افغانستان کې د تبرکلوز یا نری رنځ په لمنځوړلو کې څه اقدامات کولای شي؟
تر ټولو مهمه خبره دا ده چې نه یوازې د تبرکلوز بلکې د ټولو ناروغیو په اړه باندې حکومت او نړیوال ټولنه داسې یو برنامه ولري چې د دې برنامې پر مټ باندې کور کور ته او د هر کور هر فرد ته هم په هواوی ولېږدوي. هم په صورت کې مکولای شو هم د دې ناروغي د مخنیوي په اړه باندې پوسیګو او هم د تداوی او هم د دغو اختلالاتو څخه او هم د انتقال په لار باندې موږ پوسیو سی تر څو ټول ټولنه د دې ناروغي له شر څخه خلاص شي.
د نری رنځ یا تبرکلوز ناروغي د علایمو د هغې د تشخیص او درملنې لپاره په اړه مو د افغانستان د یو ډاکټر عبدالرحیم هلال څرګندونه واورېده.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیق
کردیم. ازادی رادیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
ایران وی له لبنان د امریکا د بهرنی چرو د وزیر مایک پمپیو له غوښتنې سره سره به دوی له لبنان سره اړیکې پراخې کړي. مایک پمپیو لبنان ته په خپل روسي سفر کې د دې هیواد مشرانو ته ویلي چې یو انتخاب دی وکړي، یا د خپلواکه اوسي او یا د پریږدي چې ایران او حزب الله ورته راتلونکی وټاکي. د پمپیو د دې څرګندونو په اړه ایران پرون تند عکس العمل څرګند کړ چې بشپړ جزئیات د سفیر الله ستانکزی په دې رپورټ کې دي.
د ایران دولتي ټلویزیون راپور ورکړی، تهران وایي له بیروت د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر مایک پومپیو د غوښتنې سربیره چې دوی پارونکي او لاسوهونکي یاده کړي له لبنان سره اړیکې پراخوي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویاند بهرام قاسمی پرون د پومپیو خبرې رد کړي او ویل چې متحده ایالاتونه په منځني ختیځ کې د خپلو ناکامیو په خاطر د ویرې زړې وسلې تلاسه چولې څو خپلې پالیسۍ په نورو هیوادونو تحمیل کړي. قاسمی دا خبرې په یو ټلویزیونی بیان کې وکړي. هغه ویل ایران د لبنان ملي حاکمیت او واقعي ته درناوی لري او تر خپل وسی په لبنان کې د یووالي د ساتلو او لدغه هیواد سره د خپل اړیکو د خوندیتوب خاطر هڅه کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د جمعې په ورځ لبنان ته تللی وو او دا هیواد یو هڅه و چې له تهران واټن ونیسي. پومپیو چې د منځني ختیځ سو هیوادونو ته د ایران په وړاندې د ملاتړ د جلب خاطر سفر کړی او ویل سپینایم لبنان او لبنانیان یو انتخاب لري، یا په میړانه د یو خپلواک ملت په توګه مخته لاړ شي یا دا چې د ایران او حزب الله تور هڅو ته اجازه ورکړي چې راتلونکو ورته وټاکي. حزب الله ډله چې په لبنان او سیمه کې پراخ نفوذ لري، په لبنان کې لدیر شو وزارتونو درې په واک کې لري او دغه هیواد په سیاست کې هم خبره خچلېږي. حزب الله ډله په 1928 کال کې د ایران د سپاهي پاسداران انقلاب په مرسته تاسیس شوه. له ایران سره په ګډه دغه ډله په ورستي څو کلونو کې د سوریه په کورنۍ جګړه کې ښکېله ده او د بشار اسد د رژیم د مخالفو ملیشه ډلو او داعش یا اسلامي دولت ډلې په وړاندې جنګیږي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویاند بهرام قاسمی دا هم ویلي چې حزب الله یو قانوني او منل شوی ګوند او پومپیو څنګه کولای شي دغه څرګندونې وکړي. د واشنگتن او تهران ترمنځ کړکیچ هغه وخت زیات شو چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ تیر میلادي کال له ایران سره له اټومي تړونه امریکا وایستله او ورپسې څو واره په دغه هیواد کلک بندیزونه ولګول.
د ازادي رادیو تصویری خبرونه
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په azadiradio.com کې تصویری خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
وړاندې په خبرونه کې د ژوند رنگونه اوریدل شي خو تر هغه مخکې پام وکړئ د دې سات د مهمو خبرونو سرلیکونه ته. د ناتو د غوښتنې ملاتړ ماموریت وای په جګړو کې د ملکانو د مرګ شوبلې د خوندیتوب لپاره لازم اقدامات کوي. دغه ماموریت داسې وخت د سرګندونې کوي چې په کندوز کې یو شمیر خلکو د ولایتي شورا ځینې غړو ویلي چې امریکایي ځواکونه د غلطه په یو هوایي برید کې دیارلس ملکی کسان وشلې دي. په بغلان کې پرون له غرمې وروسته د غیر مسؤولو وسلوالو په یوه نښته کې څلور کسان وشل شوي او درې نور ټپیان دي. د آسیا د فوټبال جام د درویش کلنو په وراوي سیالیو کې افغانستان سباله له نیپال سره لوبه کوي. د اسرائیل صدراعظم بنیامین نتنیاهو نن متحده ایالاتو ته ځي او دغه ته به د امریکا له ولسمشر ډونالد ټرمپ سره وویني. د متحده ایالاتو لوی څارنوال ویلیام بار کانګرس ته په یو لیک کې ویلي چې د امریکا د 2016 کال په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنو په اړه د خاص سر محقق رابرټ مولر رپورټ نه ټرمپ مجرم بللی او نه هم بخښلی دی. او د سیلانیانو یوې بړې چې د طوفاني هوا په خاطر د ناروې په سواحلو کې له حرکت لوېدلې و پرون ناوخته و چې تور رسیده او ټول سپرلې ژغورل شوې دي. ازادي رادیو د ازادي رادیو پر ویب پاڼه azadiradio.com هم په مستقیم ډول اوریدلی شي او په اف ام 7.5 صفه او منځنۍ صفه 1200 نیوی بیا د سهار لونه د ماخام تر وو بجو پورې په کابل لوی خارونو ټول افغانستان او په ټوله سیمه کې واوري.
د ژوند رنگونه
زمانم ګلالې د کونړ ولایت سیتون کې ما
دلته چې پراغلی مرچان
دلته ولالو زر سودا مې پکارو
هر وخت دلته راځي
او هر وخت دلته راځي
څنګه دلته سودا دغه بازار کې خده خانه ده
او دلته خده خده بدنه د سودا خلوم غمیشم دلته راځو هر شی پیدا کیږي لږ زر سہولت دي
ځینې خلک وای چې په دغه پلازو کې او په دغه بل منځلو کې ډیر قیمته وي ځکه چې ګرځو او دغه د ګرځېدا قیمت هم دوی د موږ په لباسو په سودا کې خلک
نه ولا داس خبره باز زین کشته ولا نشته مونته داغه نه چې سره بل خاطر لا چې د زمون کورون ته لږ نه دي مونږ ته غنیمت دي
دا چې په لازو بلن منزلو نو مثلا سودا ده پکې مارکیټ ده هرڅه د څومره سہولتونه خلکو ته جوړ کړي
ولا ډیر سہولتونه دي ځکه چې در چرته مارکیټونه جوړ شول خلک سرګردانه نه خلاص دي ډیر ګرځېدو را ګرځي ځکه چې اوس شرایط هم دغه رقم دي نو اوس ډیر خدي خاصه خو بيخي خدي ځکه چې خزي په اسانۍ د کور نه وزي
دې تاسو د چکل راځي په اسانۍ سره هرڅه پیدا کیږي
هرڅه پیدا کیو کوم دي مارکیټونو کې کوم دي پلازاو کې هرڅه پیدا کیږي خلک درته ولا قیمتونه خېدی مناسب دی بدنه دا
کار ته تک څنګه ځینی وخت به د خار ته تک خسته ډیر مشکله وي بیروبار
وازی خبر ده چې خار ته تک په دې شرایطو کې ډیر سخت دی او ازدام د موټر دی بل هغه مصرف او ما موټر چې نسی تر خار پر زی هغه نه هم دلته چې ورکې اسانه درته تمامي او ډیر خېدی
یعنی هم بیا هم د سغختین کې نور داس پلازی جوړ شي اسان تیوي جوړ شي خلکو ته
وازی خبر ده وازی خبر منطقه کې وصف زلخته خېدی یار منطقه کې یار شارک کې یار چرته یو پلازا جوړ شوی ده اوس د خلکو کارونه اسان شي دغه آنلاین پروګرامونه خو بيخي خدي خو ځکه چې نور دنیا ورسپورس په مخ زی او زمونږ ملک ورسپورس شاته زی نو دا شین چې جوړ شي خو معلوم در سہولتونه زیات دي خلکو ته پر ډیر ارساسایش دي
ډیر مننه کوم ورجانې
خوښ کوم خدام خوشاله
تاسو زمون غږ له ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو په منځنۍ چپه 1296 اف ام سل اشاریه 15 چپه د سهار لونه د ماخام تر و بجو پرې په کابل لوی خارونو افغانستان او ټوله سیمه کې اوریدل شي، او که انټرنیټ لري نو د ازادي راډیو پر ویب پاڼه هم زموږ خبرونه په مستقیم ډول اوریدل شي. د دوهمې سهارنۍ خبري مجلې د وړاندې